په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. پرشته جلالزی خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له طالبانو له زندانونو د طالبانو د بندیانو خوشې کېدو ته اندېښنه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي په تهران کې د افغانستان سفیر ورهزار کړی و او نن به په پاریس کې ستر لاریون وسي او خلک به په امریکا کې له تور پوستانو سره پیوستون څرګند کړي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره له زندانونو د وسلوالو طالبانو د بندیانو د خوشې کېدو له کبله اندېښنه لري. د دې کمیسیون مرستیال ویان نن د ازادي راډیو ته ویلي چې دوی اندېښنه لري چې د جګړې د هغو قربانیانو په حق به تیری وسي چې باید انصاف ورسره سوی وای. د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې له مخې باید په افغانستان کې د سولې خبرې د مارچ په 11 پیل شوې وای. خو طالبانو د خپلو بندیانو د خپلو 50,000 بندیانو د خوشې کېدو شرط وړاندې کړ. د طالبانو بندیان د جمهور رئیس د ځانګړو فرمانونو پر اساس خوشې کېږي او د دې بهیر مسؤلیت د افغانستان د ملي امنیت شورا ته سپارل شوی. د دې شورا ویان جاوید فیصل نن د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق لبت مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کېږي.
جاوید فیصل مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې له زندانونو څخه بندیان د هغوی حقوقي موقف د هغوی عمر او په زندان کې د تیرې کړې مودې د څرنګوالي پر اساس خوشې کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ور احضار کړ. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا په وینا لیوال د دې لپاره چې د یو شمېر داسې ډلو په اړه چې له ایران سره ضد دي د توضیحاتو په خاطر وژغوښتل سوی و. د ایرنا په راپور کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راغلي چې ځینې سیاسي ډلو چې د ایراني لوري په وینا له ایران سره دښمني لري په وروستیو کې په افغانستان کې د ایران پر سفارت او قنسلګریو حمله کړې او په اړه یې دوی له لیواله پوښتنه کړې ده. له عبدالغفور لیوال سره د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د لویدیځې آسیا د چارو مسؤول سید رسول موسوي ژغېدلی دی. د ارنا په راپور کې نه دي ویل سوي چې لیوال څه ځواب ورکړی دی. په وروستیو کې د افغانستان څو کډوال په یست کې هغه مهال ووژل سول چې د ایران پولیسو یې پر موټر ډزې وکړې او موټر یې اور واخیست. د ایران حکومت ویل چې د کسانو د پولیسو له امر سره سم د موټر له درولو ډډه کړې وه. تر دې پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو د افغانانو ژوند ارزښت لري کمپاینونه پیل شول او په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د بد سلوک پر ضد په کابل او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې هم وسوې. تاسی د ازادي راډیو خبرونه اوري. په امریکا کې د پولیسو د تشدد او د توکمیز توپیر پر ضد روانو مظاهرو سره د پیوستون د څرګندولو لپاره نن خلک په پاریس او لندن کې مظاهره کوي. له دې کبله پولیسو په پاریس کې رستورانتونه، دوکانونه او موزیمونه چې تر دې وړاندې د فعالیت اجازه ورکړ سوې وه بیرته تړلي دي. په پاریس کې نننی لاریون د ښار په ختیځ کې له پلاس د ریپبلیک د ښار د اپراتور ودانۍ پورې کېږي. د پاریس پولیسو دوکاندارانو او د هټیو خاوندانو ته ویلي چې ټول هغه وسایل چې وور اخیستلی سي لرې کړي. دا به په امریکا کې د تورانو ژوند ارزښت لري په نوم له پیل سوي حرکت سره د فرانسې د خلکو پیوستون د پیوستون تر ټولو لویه مظاهره وي. په امریکا کې له تورپوستو خلکو سره د توپیر او د پولیسو د زور زیاتي پر ضد دې حرکت تر هغه وروسته زور واخیست چې د جورج فلوید په نوم یو تورپوستی امریکایي د یو سپین پوستي پولیس د تشدد له کبله مړ سو. جورج فلوید د مې په 15مه نیټه یو سپین پوستي پولیس چې وروسته بیا له کاره وایستل شو نیولی و او پر غاړه یې زنګون وریښی و. د دې پیښې په اخیستل سوې ویډیو کې چې پر انټرنټ خپره سوه لیدل کېږي چې 46 کلن فلوید په مقرر ډول له پولیسه غواړي چې پښه یې له غاړې لرې کړي او ورته وایي چې سا یې بنده سوې ده. فلوید وروسته د سابندۍ له کبله په روغتون کې مړ سو. په امریکا کې له هغه راهیسې مظاهرې کېږي. د دې خبر نور تفصیل او جزئیات زموږ پر ویب پاڼه باندې شته. ازادي راديو دات کام د ارمنستان صدر اعظم نیکول پشینیان خبرداري ورکړی چې کورونا وایروس په هیواد کې بد خپریږي. پشینیان تر دې یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې بیرنی حالت په راتلونکي میاشتې جولای تر نیمایی پر ځای پاتې سي. هغه نن ویلي چې په خپل هیواد کې په کورونا وایروس د اخته کسان د زیاتېدو له کبله خواشینی دی. هغه ویلي چې نن خپل کار ته په خپل موټر کې تللی او شاوخوا په بازار کې لیدل چې خلک لا هم د ډاکټرانو له لورې اعلان سوي شرایط نه مراتوي او دې خواشینی کړی دی. د ارمنستان حکومت د اپریل د میاشتې په نیمایي کې چې تر 1400 کمې مثبتې پیښې درلودې بندیزونه نرم کړل او اوس د مثبتو پیښو شمېر له 6000 اوښتی دی او 2400 تنه د کووید-19 ناروغۍ له کبله تر اوسه مړه سوي دي. او د پولنډ حکومت نن له خپلو ټولو ګاونډیو اروپایي هیوادونو سره پولې پرانیستلې خو هغه چې د اروپایي اتحادیې غړي دي. د پولنډ سرحدونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تقریبا 3 میاشتې تړلي وو. له لیتوینیا سره سرحدي کنټرول پرون نرم سوی او له جرمني، چک جمهوریت او سلوواکیا سره د شپې له 12:00 بجو د سفر ازادي سوه. له هغو هیوادونو سره چې د اروپایي اتحادیې غړي دي پولنډ ته د سفر شرایط یو څه اسان سوي، خو له اوکراین، بیلاروس او روسیې سره سرحدي کنټرول لا هم جدي پر ځای دی. له پولنډ هغو هیوادونو ته چې د اروپایي اتحادیې غړیتوب نه لري د ریل ګاډي تګ بند دی. د روسیې، بیلاروس او اوکراین خلک یوازې په دې شرط پولنډ ته سفر کولای سي چې پولنډي وګړي سره یې واده کړی وي، په پولنډ کې د کار رسمي اجازه یا هلته اولاد ولري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. نن شنبه د غبرګولیا جوازات څلورويشتمه د جون میاشتې 14مه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبان دیانو د خوشی کېدو په اړه اندیښنه شي. حکومت وایي
هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق لبت مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي، هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
نن په افغانستان کې د مور ورځ ځلمنځل کیږي.
او ماشومان مخو واړه واړه دي، میړه مو شهید شوی دی، هیڅ یو شی هم نه لرم.
په بهرني موضوعاتو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د اصلاحاتو په برخه کې وړاندیزونه روان دي. دا هم اوري چې د قزاقستان د ولسمشر په توګه د قاسم جومارت توکایف د رسمي دندې او لوړې یو کال پروسو په دې موده کې څه کارونه سوي دي. په یو راپور کې دا موضوع څېړل سوی ده. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبان دیانو د خوشی کېدو په برخه کې د ځینو مواردو په اړه اندیښمن دی. دغه کمیسیون مرستیال وایان ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له دې عمل اندیښمن دي چې هسې نه د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې د جګړو د قربانیانو لپاره عدالت ناقص سي. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي لا هم سره د حکومت لوري د طالب بندیانو په اړه چې خوشی سوي او یا هم خوشی کیږي معلومات نه دي شریک سوي او په دې اړه اندیښمن دي. دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن په دغه پروسه کې د جګړو د قربانیانو په برخه کې عدالت نقص سي.
د موږ اندیښنه دا ده چې د حق العبدي مسلې د جګړې د قربانیانو د دوی حقونه او د عدالت په برخه سبا کیږي. لبل اخوانه هم د قضایي مسائل دي چې آیا دا کسان چې خوشی کیږي آیا دوی هم د جګړې جرمونو او د بشریت ضد جرم متهم دي، آیا دوی د غیر نظامیانو پر ضد کوم تروریستي عمل کړی ده. له آزادۍ نه وروسته هم موږ اندېښنې لرو چې څومره زمینه مساعده دي چې دوی بیرته په جنګ کې نه ځي او عادي او آرام ژوند انتخاب کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر له ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت باید له دوی سره د طالب بندیانو د خلاصون په برخه کې معلومات شریک او مشورې وکړي، خو دغه کمیسیون په خبره لا هم ورسره مشورې نه دي سوي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي افغان حکومت او طالبانو ته یو لیک استولای او په دغه لیک کې د یادې پروسې په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړي دي چې د کمیسیون په خبره تر اوسه ورته له یو لوري هم ځواب نه دی ورکړل سوی. هڅه موږ په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو طالب ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته جواب ورنکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل هغه کسان له بند نه ازادیږي کوم چې پرې حق العبد او د هیواد د ملي امنیت لپاره ګواښ پېښولی سي.
تر دې دمه پورې ټول طالب بندیان د جمهور رئیس له فرمان سره سم د هغوی سن روغتیایي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام سره آزاد شوي دي. هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق العبد مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي، هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه د افغان حکومت لوري 3000 طالبان او د طالبان لوري د افغان حکومت له 1500 زیات بندیان آزاد شوي دي. افغان حکومت له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت او د بین الافغاني خبراترو د پیلیدو غوښتونکي دي، خو طالبان ټینګار کوي چې د دوی او د امریکا ترمنځ د فبروري د 9مې نیټې د هوکړلیک پر بنسټ چې په قطر کې لاسلیک شوی باید افغان حکومت یې 1500 بندیان له بنده خوشي کړي چې د دغه بهیر تر بشپړېدو وروسته به تر یوې اونۍ پورې بین الافغاني مذاکرات پیل سي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرګولیا جوازات سره رښتما په افغانستان کې د مور لورځ سره برابر ده چې هر کال منځل کیږي. د په اصل کې د چې شزی په زنګړی ډول ماین دی لډی رستون سره مخامخ دی. دیو نادر د کابل یوی کوڅې تا ورغلی دارا پورې چمتو کړي.
د کابل ګلفروشي کوڅه هغه ځای چې په زنګړو مناسبتي ورځو کې پکې ګڼه ګڼه زیاتوي. نن د خبرګولیا جوازات سره رښتما د مور لورځ سره برابر ده. یو شمیر خلک دلته راغلي تر څو خپلو میندو ته ډالۍ واخلي. که څه هم د ګرز بندیز له امله د تیر په پرتله ګڼه ګوڼه کمه ده، خو داسې هم نه ده چې دا کوڅه د بیخي تشوي. احمد خپلې مور ته د مرسل ګل اخیستی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ما خاطر تجلیل از
د مور ورځ منځل لپاره راغلی یو. د ټولو میندو لپاره ډیره ښه ورځ وي. د دې لپاره چې موږ کولای شو خیون منځو له ګل فروشي ورته خرید کوو.
اومدم د مې ګل فروشي
سلسله هم خپل مور ته د ګلانو ډالۍ اخیستلو لپاره راغلی ده.
بله، مې خیم روز
د دې ورځ د تاسو د رادیو له سپورټ ټولو میندو ته مبارکي وایم. راغلی يم چې ګلان واخلم.
د میندو د عمر ډیره برخه د اولادونو پر روزنه تیریږي. دوی هم د دې ورځې له منځلو څخه خوښي دي. نرګس هغه لور ده چې له خپلو دوو لوڼو سره راغلي چې لوڼه یې دې ته او دا خپلې مور ته ډالۍ واخلي.
زه د یوې مور په توګه د خوښۍ احساس لرم، ځکه چې د مور ورځ ده او زه هم د مور لپاره مې راغلی یم. زه هم یوه مور یم، نو د بلې مور له زړه ښه خبرې کوم تر څو یوه ګېډۍ ګلان ورته واخلم.
خو داسې میندې هم شته چې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او د مور د ورځې له رارسېدو نه دي خبرې او یو شمیر یې په اړه بیخي نه پوهیږي. نازنین له همدې ډلې میندو نه ده. هغه مور چې په تنور خلکو ته ډوډۍ پخوي او خپلو بچیانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي. نازنین وایي
ما سره کومک وکړئ، زه نه دغه نه خبره یم. تندور ډوډۍ پخوم، ماشومان خو واړه واړه دي، میړه اوس شهید شوی دی.
خدا یوازې نازنین نه ده، بلکې په افغانستان کې ډیری میندې په دې برخلیک اخته دي. د مور ورځ د داسې میندو لپاره د خپلو ماشومانو د ګېډو مړولو پرته بله معنا نه لري. خو له دې ټولو سره سره رنګینه یا پیکه په افغانستان کې دا ورځ منزل کیږي او له خلکو نه ده هیره.
موردل چې د مور ورځ نن په افغانستان کې المنځل کیږي، خو هغه میندې چې جګړو یې زامن ورڅخه اخیستې دې ورځې ته خوشحاله نه دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
څنګه
دا یوازې بخبیبی نده چې د خپل نازولی او خیالیګر زوی ورژاړي، بلکې د سلګونو میندو په غزنی کې په جګړو کې یو دوه حتی درې جامن وژل سوي دي. دغه میندې دا وخت په فکر بې وزلۍ در پدری او بدحالۍ کې ژوند کوي. ډیری برخه یې په یوه ګوله ډوډۍ پسې هریانې او په کورنیو کې یې د زامنو کونډې او یتیمان ورپاته دي. دوی له جګړه کوونکو څخه غواړي چې جګړو ته د پای ټکی کښیږدي تر څو نورې میندې د دوی په شان بورې نه سي. درخانۍ هم هغه کونډه مور ده چې د میړه له وژل کېدو وروسته یې غبرګ زامن هم وژل سوي دي.
د یو هلک مې جانتن پوسته کې شهید سو، یو ګزمې والو وویستل. دوه ښځې د یو هلک مې راپاته دي، یوه ښځه د بل هلک هتي دي. الله مو راته سوی، دغه لمسیان مو ټول یتیمان دي، دغه راپاته دي. سرپرست نه لرو. یو وړ هلک مې دلته کمپیوټر ته ناست دي، هغه کله عسکر پرېږدي، کله یې نه پرېږدي، کله سل روپۍ وګټي، کله پنځوس وګټي، کله هغه هم نه وګټي. یو مې خپل سړی دی، هغه څوارلس کاله ووت، هغه هم شهید سوی.
د غبرګولۍ یا جوزات څلرویشتمه په افغانستان کې د مور د ورځې په نوم لمانځل کېږي. په دغه ورځ خلک خپلو میندو ته مبارکۍ او ډالۍ ورکوي. په غزنی کې د ښځو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې د مور د ورځې لمانځل پیکه دي، ځکه غزنی یو جګړه ځپلی ولایت دی او جګړو له ډیرو میندو زامن اخیستي او زړونه یې ورسوري کړي دي. شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل کره شمېره نه ده ورمعلومه، خو په زیاته اندازه میندې جګړو د ویر پر ټغر کښېنولي او له فقر، غریبۍ او بدحالۍ سره یې مخ کړې دي.
اول خو زه د مور ورځ ټولو میندو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. خدای وکړي داسې ورځ ورسیږي چې هیڅ مور د خپل اولاد غم ونه ویني. متاسفانه سته میندې چې ورور شهید سوی دی، یا خاوند یا زوی شهید سوی دی، داسې میندې سته چې خپله نفقه د هغوی په غاړه ده او دوی نارینه نه لري په کور کې.
په سلګونه داسې میندې هم دي چې د کورنیو سرپرستي ور تر غاړه او د وژل سوو زامنو کونډې او یتیمان پالي. د غزنی اوسیدونکي وایي که جګړې همداسې دوام وکړي د دغه برو میندو شمیر به نور هم زیات سي. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو د سولې غوښتنه کوي تر څو نورو میندې له دا شان بدحالۍ په امان سي. په غزنی کې هغه میندې چې زامن یې وژل سوي شپه ورځې یې په ژړا تیریږي او اوښکو یې پر مخ لارې جوړې کړې دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. او سم رحمت الله افغان د کابل چاپ رسپانه ته کتنه کوي.
د هیواد دولتي رسپانه د سرمقالې روان دي. د دښمن د منظم بریدونو زړه بوګنون کې چپا په سرمقاله کې د شیرشاه سوري جامع جماعت ملا امام مولوی عزیز الله مفلح ترور ته اشاره سوي او ویل سوي دي د پلن وخت کې په کابل کې دوهم برید دچې دینی عالمان پکې پنخه کیږي او له دی وړاندې د وزیر محمد اکبر خان ملا امام محمد ایاز نیازی هم په ورته چاودنه کې وژل سوی وو. د لیکوال پان دا بریدونه د افغانانو د سرسړیو په تیره بیا پر هغو دینی عالمانو کیږي چې د دښمن لخوا ناروا جګړه غندي او د اسلامي او انساني ارزښتونو پر خلاف یې بولي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي چې په جوماتونو کې د افغانانو د دښمنانو لخوا پر سترو دینی عالمانو د ترهګریز برید منظمه دسیسه ده. لیکوال سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي او د داسې بریدونو د مخنیوي لپاره په ټولو وس هلې ځلې وکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي افغان ولس نور باید د غفلت له خوبه راویښ سي او په اسلامي او افغاني جذبه سره د دغه دښمن پر ضد راپورته سي. هشت صبح رسپانه په خپل سرمقالې کې لیکلي په کابل کې د جامع جوماتونو د ملا امامانو ترور زیات سوی. په سرمقاله کې د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبی الله قوله ویل سوي دا کار طالبان کوي او هدف یې د افغان جګړې د ناروا ګڼلو په اړه د دینی عالمانو غلي کول دي. په سرمقاله کې یادونه سوې دا دینی عالمان داسې مهال ترور کیږي چې وژل سوي دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه، انتحاري او نورې خونړۍ حملې ناروا ګڼلې وې. د سرمقاله لیکوال ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په جماعتونو کې د دینی عالمانو وژونکي پیدا او سزا ورکړي. د سرمقاله په پای کې راغلي د افغانستان ټولنه یو کلکه سنتي ټولنه ده کچری حکومت دغه مسله جدی ونه نیسی ممکن د دینی عالمانو وژنه ورته درنه تمام سی، بیا ولس به پخپل را پاتیږي او د دینی عالمانو د وژونکو پر ضد به ګامونه اخلي. وساب رسپانی بیا د افغان سولې او په دې اړه د وروستیو پرمختګونو په اړه لیکنه او تبصره کړې. په سرمقاله کې راغلي که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی موقت حکومت نه مني، خو د لیکوال په اند د سولې په پروسه کې د موقت حکومت جوړېدل یو حتمي امر بلل کیږي. ویسالی کې ولسمشر غنی تل د سولې په پروسه کې له جمهوري نظام او اساسي قانون ننګه او ملاتړ کړی. د لیکوال په باور له جمهوري نظام د ولسمشر ننګه بې ځایه ده، ځکه ولسمشر غنی له 2014 میلادي کال را په دې خوا څو ځله اساسي قانون تر پښو لاندې کړی. د سر مقالې په پای کې راغلي هیله د ولسمشر غنی د دې پر ځای د سولې پروسې سره د صداقت لار خپله کړي تر څو د ملت کړاوونو ته د پای ټکی کېښودل سي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د اصلاحاتو په برخه کې وړاندیزونه روان دي او ولسمشر هم خپل وړاندیز په دې برخه کې څرګند کړی دی. نور له احمد شبرنه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پولیس باید د چا پر ستوني فشار را نولي مګر حالت ډیر خاص وي. ډونالډ ټرمپ فاکس نیوز ته پرون وویل په عمومي ډول که ژغې شو دا هر څه باید پای ته ورسیږي. ټرمپ زیاته کړه د ساله بندولو مې بد راځي، که چېرته ته یوازې او له چا سره په نښته کې نو دا سخته ده. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې امریکایي اداره د داسې تنفیزي عوامرو د چمتو کېدو په لټه کې ده چې پولیس له زوره د کار اخیستو په برخه کې اوسني مسلکي معیارونه پوره کړي، او دا وروسته تر دې چې افریقایي امریکایي جورج فلوید د پولیسو د نیولو پر مهال مړ شو. او په متحده ایالاتونو کې تر دې وروسته د نژادي تعصب پر ضد پراخ اعتراضونه پیل شول. ولسمشر ټرمپ چې په نومبر کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندید دی تر پرونیو څرګندونو یو ورځ مخکې ویلي وو چې د دې اداره به په قوت د اقلیتونو په ټولنو کې اقتصادي پرمختیا ته پاملرنه وکړي، په روغتیایي برخه کې به ډیره پانګونه وکړي او د ښوونځیو د انتخاب چارې به شي کړي. بل لور ته په کانګرس کې ډیموکراتانو په پولیسو کې د اصلاحاتو خبره کړې ده چې په دې کې د ستوني د فشار له مسلې رانیولې له قانوني پلوه د پولیسو په حمایت کې محدودیت شامل دی. په کانګرس کې ډیموکراتان وایي چې دوی یو لړ نورو اصلاحاتو ته هم چمتو دي. په متحده ایالاتونو کې په فدرالي او ایالتي کچه هم د پولیسو د اصلاحاتو غوښتنه شوې تر څو د نژادي تبعیض پر ضد د اعتراض کوونکو غوښتنو ته ځواب وویل شي. په مینیاپولیس کې په هغه ځای کې چې نږدې درې اونۍ مخکې فلوید ووژل شو د ښار چارواکو په غوڅ اکثریت د جمعې په ورځ رایې ورکړې چې د ښار پولیس منحل کړي او ځای سیمه ییزه حفاظتي اداره ونیسي. په بوسټن کې بیا تازه د پولیسو د اصلاحاتو وړاندیز شوی او اعلان یې کړی دی چې نژادي تبعیض یو عام روغتیایي بحران دی. تر دې مخکې ورته هڅې په لاس انجلس او نیویارک کې شوې وې او وړاندیز یې کړی و چې د پولیسو یو شمېر اضافي پیسې د ټولنیزو خدماتو چارو ته ځانګړې شي. اعتراض کوونکي په متحده ایالاتونو کې دا غوښتنه کوي چې پولیس متمیلوي او پیسې په نورو ټولنیزو چارو ولګوي. که څه هم د ای بی سي تلویزیون په یوې نظر پوښتنې کې چې د جون په 12 خپره شوه له دریو دوو برخو امریکایانو د پولیسو له نه تمویلېدو سره مخالفت کړی دی، خو په دې وړه نظر پوښتنه کې 50% کې افریقایي امریکایانو د پولیسو د نه تمویل ملاتړ کړی.
د قزاقستان د ولسمشر په توګه د قاسم جومار توقایف د رسمي دندې او لوړې یو کال پر اسون موړي. په دې توګه د دې هوا د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف د شاوخوا دریو لسیزو واکمنۍ ختمه کړه. که دا هم که څه هم دا کال د نوموړي دپاره ډېر بوخت بلل سوی، خو لا هم خلک د نوموړي د اصلاحاتو د ژمنې پوره کېدو ته په تمه دي. جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د 2019 کال د جون پر 12 قاسم جومارت توکایف د قزاقستان د دوهم ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کړه. نوموړي د ولسمشر انتخاباتو شاوخوا یو اویا سلنه رایې خپل کړې. که څه هم دا د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف د شاوخوا درې لسیزې واکمنۍ تر ختمېدو وروسته د بدلون لپاره ځینې هیلې رامنځته کړې، خو تحلیلګران د توکایف د ولسمشر یو کال له ستونزو خالي نه بولي. په ټوله کې توکایف د پخواني ولسمشر نظربایف له نږدې پلویانو ګڼل کېږي. په دې ترڅ کې هغه څه چې کارپوهان خبری ور باندې کوي په قزاقستان کې دوه ګونی مشري ده. دوی وایي سره لدی چې نظربایف لواک لري سو، خو په تیر یو کال کې په پرله پسې ډول له حکومتي چارواکو او د بانکونو له مشرانو سره لیدو کاتو ته دوام ورکړی دی. د 2019 کال په نوومبر کې د منځنۍ اسیا هیوادونو په سرمشریزه کې توکایف نه بلکې نظربایف ګډون وکړ. تر هغه په وروسته میاشت کې په سن پیټرسبرګ کې د یورو ایشیا اقتصادي ټولنې غیر رسمي غونډې ته نظر بایو فلاړ. د همدې کال د اکتوبر پر 28مه د قزاقستان د ولسمشر یو فرمان خپور سو چې د اکتوبر پر 9مه لاسلیک سوی و او له مخې توکایف اړ و چې د دې هیواد د ډیری وزیرانو د ولسمشرۍ ماڼۍ کارکوونکو څارنوالانو د مرکزي بانک مشر جمهوري ګارډ د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې ولایتي مشرانو شاروالانو او نورو کلیدي پوستونو لپاره د ګمارنو په اړه باید د نظر بایف تایید اخیستی وای. دې مسایلو ته په کتو شنونکي په دې باور دي چې ستونزمنه ده ووایي نور سلطان نظربایف نور د دې هیواد مشر نه دی. ولسمشر توکایف په پرله پسې ډول په خپلو ویناوو کې په قزاقستان کې د دوګونی مشرتابه خبرې کړې دي او نظربایف یې د دې هیواد لومړنی ولسمشر او د خلکو د مشر په توګه د درناوي وړ شخصیت ګڼلی دی. تحلیلګران دا هم وایي چې ستونزمنه ده دا توپیر وسي چې کوم کس دلته واقعا مسؤول دی. د ولسمشر توکایف د لوړې مراسمو له لومړۍ ورځې د خلکو اعتراضونه پیل شول. هغوی تر دې وړاندې هم اعتراضونه کړي وو او د دوی پر ضد یې شعارونه ورکول. په دې ترڅ کې د ځوانانو غورځنګ جوړ سو او سوله ایز لاریونونه یې تنظیم کړل. دوی د توکایف تر لوري د مخه په لاریونونو کې په قانون کې د داسې بدلون خبره مطرح کړې وه چې باید د قزاقستان د حکومت نظام له ولسمشرۍ څخه پارلماني ته بدل سي. نورې ډلې هم راپورته سوې او بشري حقونو او ازادیو د خوندیتوب لپاره یې په بېلابېلو ډولونو اعتراضونو ته دوام ورکړ. د دې اعتراضونو په لړ کې سلګونه کسان ونیول سول. داسې ښکارېدل چې توکایف د اعتراض کوونکو دغو غوښتنو ته پام ونه کړ او حتی په ځینو مرکو کې یې ویلي وو چې د خلکو د اعتراضونو اصلي دلیل لوږه ده. د نورو قومي شخړو او اقتصادي زیانونو ترڅنګ د روان 2020 میلادي کال له مارچ راهیسې په دې هیواد کې د کورونا ویروس خورېدل هغه څه دي چې خلک یې د حکومت پر کړنو بې باوره کړي دي. په قزاقستان کې د کورونا ویروس له خورېدو سره پخوانی واکمن نور سلطان نظربایف چې په جولای کې 80 کلن کیږي اړ سو چې ځان په یو خوندي ځای کې قرنټین کړي. همدا له عامه چارو څخه د نظربایف لری کېدل د دې سبب سو چې ولسمشر توکایف د مسؤل په توګه پاتې سي او له دې څخه په ګټه اخیستنې د امکان تر حده د خلکو ترمنځ راښکاره سو. د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي کمپاین مشري پیل کړه. له سیمه ییزو او ولایتي چارواکو سره یې لیدنې وکړې او له نورو مشرانو سره یې د ولسمشر په توګه ویډیویي غونډې ترسره کړې. جوانا لیلی د قزاقستان په چارو کې یوه مخکښه فعاله ده او د تیاره سیوري په نوم کتاب لیکواله هم ده. نوموړې ازادي راډیو ته ویلي چې توکایف په سخت موقف کې دی. هغه په دې ژمنې وخت ورسېد چې د نظربایف تګلارې ته به دوام ورکوي او همدا د دې لامل سو چې هغه ولسمشر په توګه انتخاب سو. خدا زیاتوی د اصلاحاتو لپاره د ټولنې فشارونه ډیر سوي او فکر کوي چې د توکایف د اصلاح غوښتنې دریض پیوړی سوي او دوی په اصلاحاتو کې خپل ګټه ویني. نو په پای کې د لیکواله په دې باور دی چې توکایف سخت کال تیر کړ او داسې ښکاري چې لا نورې سختې ننګونې به هم په مخ کې ولري.
او سم یو جالب راپور راخلو. نوی کلنه جاپانی ترنی مشبو د انټرنیټ للارې لوبي کوي. د هاماکو موري نوم د ریکارډونو د ماتولو په کتاب کې لیکل شوی د نور له احمد شیبر څخه.
میرمن موري هر ورځ لښ تر لښ درې ساعته د الکترونیکی لوبو للارې د وحشي خیالي مخلوقاتو په جګړه بوختوي. ما کوموري فرانس پرېس اژانس ته وویل له دې لوبو خوند اخلم او چې کله یو خیالي دښمن ځپمه داخلي خپګان او سترس مې لري کېږي. دا لوبه چې نن سبا یې کوم سخته ده. په تېره بیا هغه چاته چې عمر یې خوړلی وي کله ناکله د شپې په مخه تر 2 بجو لوبه کوم. سپینساری موري ویشته شاته چوری کوي. عینکه پر سترګو یې شوي چې کله په یوټیوب کې خپل چینل ته ورځي په خندا جاپانی سلام کوي سر ټیټوي خو کله چې لوبه پیلوي دغه نرم حالت یې بیخي ورک شي جدي شي. د عینکو تر شا یې سترګې راووزي سره شي سپینه شي. موري د جاپان په ختیځ کې په شیبا کې ژوند کوي. دا د یوټیوب د لوبغاړو په ډله کې تر ټولو مشهوره ده. د ګینس په کتاب کې نوم لیکل شوی دی. موري یو لمسی لري کیسوکا نګاو. دی 43 کلن دی. د فرانس پرېس اژانس ته وویل چې انا یې هر ورځ لوبې کوي او له دې عمله دا له نورو عادي خلکو سره توپیر لري ځکه چې نور د دې په څیر لوبو ته نه هیجاني کیږي. له 43 کلونو راهیسې موري تر 200 ډول ډېرې لوبې تجربه کړې دي. پخوا به دې په یوازې په خپل کور کې لوبې کولې. له 2014 کال را په دې خوا د یوټیوب چینل فعال کړی دی او له نورو لوبغاړو سره یې ارتباط نیولی دی. د دې لمسی د میاشتې درې څلور ځله د لوبو پر مهال د دې فلم خپروي چې په یوټیوب کې په سلګونو زره سبسکرایب لري او په میلیونونو کسانې ګوري.
هارون باچا د ازادي رادیو میلمه ده. له پښتون سندرغاړي خاغلی باچا سره د ازادي رادیو د سندرو میلمانه ځانګړی پروګرام یک شنبه پاو باندې 10 بجې مه هېروي.
لورن باچا سره ځنګړې پروګرام د سبا ورځې په خبرونو کې اوریدلې سي. څلور نیم بجې سوې د دې ساده د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتي جلال زیت خبرې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پایلې لپاره له زندانونو د وسلوالو طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو په اړه اندېښنه لري. د امریکا او طالبانو د سولې د موافقه له مخې باید په افغانستان کې د حکومت او طالبانو خبرې د مارچ په 14 پیل شوی وای. خو طالبانو د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کېدو شرط وړاندې کړ. د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو بندیان د جمهور رئیس په فرمان د فرمانونو پر اساس خوشي کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې په تهران کې د افغانستان سفیر ور احضار کړی و. د ایران د دولتي خبری آژانس ارنا په وینا عبدالغفور لیوال د دې لپاره ور احضار شوی و چې د ایرانی لوري په وینا په افغانستان کې یو شمېر داسې ډلو چې له ایران سره ضد لري په وروستیو کې د ایران پر سفارت او قنسلګریو حملې کړي دي. په امریکا کې د پولیسو د تشدد او د توکمیز توپیر پر ضد له روانو مظاهرو سره د پیوستون د څرګندولو په خاطر خلک په پاریس او لندن کې نن مظاهرې کوي. له دې کبله پولیسو په پاریس کې رستورانتونه، دوکانونه او موزیمونه چې په وروستیو کې فعال شوي وو تړلي دي. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس په هیواد کې په بد ډول د خپرېدو په حال کې دی. پاشینیان تر دې یوه ورځ مخکې اعلان کړی و چې په خپل هیواد چې بیړنۍ حالت به د راتلونکې میاشتې د جولای تر نیمایي پورې پر ځای وي. هغه نن وویل چې له دې چې خلک لا هم د روغتیا پالانو له لورې اعلان شوي شرایط نه مراتوي خواشینی دی.
د مهمو خبرونو ولنډیز مو له ازادي رادیو واورید. بیا هم ځینې راپورونه راخلو. د افغانستان یوه میرمنه د امریکا کانګرس ته کاندیدا سویدا زینب موسینی وایي چې هدف یې د افغان ښځو د زړورتیا څرګندول دي. نور حال د خاطر پردیس په راپور کې.
په افغانستان کې خپل منځي جګړو امریکا ته تللې افغانه کډواله زینب محسنی. اغلی محسنی هغه مهال چې په افغانستان کې خپل منځي جګړو زور واخیست پاکستان ته مهاجره شو او له هغه هیواد بیا په 2003 کال کې امریکا ته ولاړه. نوموړي هلته له لوړو زده کړو وروسته اوس غواړي چې د دموکرات ګوند له ادرسه د امریکا کانګرس یعنی د استازو مجلس ته ځان نومانده کړي. اغلی محسنی د خپل نوماندۍ په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
امریکا تعصب علیه ماجرا و علیه اقلیت‌ها
په امریکا کې غریب او هغه طبقه خلک چې خپل حقوق ورته نه رسیږي ډیری هغه کسان دي چې مهاجر او کارګران دي. نو ما هم په همدې دلیل کانګرس ته ځان نوماند کړ چې د دې خلکو یو سرګند غږ ووسم ځکه دوی په اقلیت کې راځي.
یو جامعه باشه کې به حق کلګي برسه و از او خاطر ما میخواستم که کاندید کانگرس شوم.
اغلی محسنی په افغانستان کې د دایکندی ولایت د نوموړي په امریکا کې د کمیونیکیشن په برخه کې د لوړو زده کړو ترڅنګ وس مهال د امریکا په ویرجینیا ښار کې د خزو د حقونو د مدافع ټولنې غړي هم ده. یو دیرش کلنه زینب محسنی چې خپل کورنۍ سره درې ورونه او یو خور لري د امریکا په ویرجینیا ښار کې ژوند کوي. له نوموړي مې د افغان میرمنو په اړه هم پوښتنه وکړه. د هغې لیدلوری د افغان میرمنو په اړه داسې دی.
زنای افغان بر ما بسیار کسایی هستند که ما ازشان inspired.
افغانی میرمنی زموږ لپاره الهام بخونکې دي. که څه هم په افغانستان کې زیات ستونزې دي خو بیا هم افغان میرمنی له دې ستونزو سره مبارزه کوي او دا موږ ته امید راکوي، الهام راکوي چې ښځې کولی شي ژوند په سختو حالاتو کې مبارزه وکړي.
رهنما او رهبر جایا هستن بسیار بر ما یک جای افتخار است.
د افغان میرمنه د 125 رضاکار ځوانانو ونجونو په مرسته خپل بریا ته هیله مند ده. وای چې هغه افغان میرمن او ځوانان چې د امریکا په ګوټ ګوټ کې لستون سره لاس او گریوان دي له بریا وروسته به ورته رسیدنه وکړي. خاطر پردیس، آزادی رادیو کابل.
اسماعیل دانش له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي د نړۍ د ستري هستي یعنی د مور ورځ دی ټولو مایندو ته مبارک وي. فضل کریم درویش د پکتیا له ازادي اریوب لیکلي ک افغان حکومت د طالب زندانیانو آزادول ودروي د سولې خبرې به کومه نتیجه ورنکړي. قاسم زواک له هلمند لیکلي پر مسجدونو او علما باندې حمله یو ستر جنایت دی او هغه تر رسیدلې چې دا حمله کوي نه بخښونکي جنایت تر سره کوي. مولا نقیب الله مغفور د نادلي له لوی باغ څخه لیکلي افغان حکومت باید ژر تر ژره بندیان ټول خوشی کړي ځکه چې و سم طالبان او اهم افغان حکومت حساس پړاو ته داخل سوي دي او دا پروسه باید بریا ته ورسیږي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلي دي په خپل سمس کې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې زیات کسان په کورونا وایرس سخته دي او د دې وایرس له کبله د پوینا چې ځینې کسان مړه سوي هم دي. نوموړي په دې برخه کې د حکومت د پاملرنې غوښتنه کړې ده. دوه اونیزه پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلې سي حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خو ترغه مخکې اوري چې په بلخ کې د روغتیا ریاست په کووید 19 ناروغي دغه کسانو د تداوي لپاره د هغو کسانو د وینې له پلازما کار اخلي چې تر دې پخوا په کورونا وایرس اخته و خو اوس جوړ سوي دي. نور حال د مجیب رحمان حبیب زی پراپور کې
په بلخ کې د امر روغتیا ریاست د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د دغه ویروس څخه د روغ شویو ناروغانو د وینې له پلازما کار اخلي. د بلخ د امر روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره دغه بنسټ په کورونا ویروس تخته شویو ناروغانو د درملنې په مخه له دغه ناروغۍ څخه د رغیدلو ناروغانو د وینې له پلازما کار اخیستی دی. د امر روغتیا ادارې مشر نظام الدین جلیل ازادي راډیو ته وویل چې له کووید 19 ناروغۍ څخه د رغیدلو کسانو د وینې له پلازما څخه یوازې د هغه ناروغانو د درملنې په برخه کې کار اخیستل کیږي چې په بیړني حالت او یا هم د بوالیسنا روغتون د آی سی یو په څنګه کې بستر وي. ښاغلی جلیل وویل چې تر دمه پر شپږو ناروغانو چې په کووید 19 اخته وو او په ناوړه صحي وضعیت کې ول د درملنې دغه شیوه عملي شوې ده. د وویل اته ورځې د مخه مو د دغه تګلارې تطبیق پر یوه ناروغ پیل کړ چې هغه روغ شو. له هغه وروسته مو په 15 کسانو نور هم دا شیوه عملي کړې ده. د دوی صحي وضعیت اوس ډیر ښه شوی. نظام الدین جلیل وایي د درملنې د دغه تګلارې په وسیله د هغه کسانو له وینې پلازما اخیستل کیږي چې تر دې پخوا په کورونا اخته وو خو اوس رغېدلې دي. دی وایي د دغو کسانو وجود اوس د کورونا ویروس په وړاندې انتیبادي تولید کولی شي او د هغوی د وینې له پلازما څخه د نورو ناروغانو په وجود د انتیبادي د تولید په خاطر کار اخیستل کیږي. پلازما په وینه کې یوه ګډه مایع ده چې د انسان د وجود د ټولې وینې څخه باندې 50% برخه جوړوي. دغه مایع په خپل جوړښت کې شهم، مالګه او پروتین هم لري. د بلخ د امر روغتیا ادارې مسؤلان وایي چې دغه ولایت کې د کورونا ویروس خپرېدا چټکه شوې او تر دمه 1,400 تنه په کووید 19 اخته شوي دي. د امر روغتیا ادارې مشر نظام الدین جلیل وایي چې تر دمه په بلخ کې 250 تنه له کورونا ناروغۍ بیرته ښه شوي او څه کم 50 تنه نور بیا له همدې امله مړه شوي دي. د چارواکو په خبره چې د رغیدلو ناروغانو د وینې له پلازما څخه ګټه اخیستنه په بستر دننه او د عاجلو ناروغانو د درملنې په برخه کې موثره تګلاره ده. په نورو هیوادونو لکه چین، د امریکا متحده ایالاتو او ایټالیا کې هم د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې د رغیدلو ناروغانو د وینې له پلازما څخه ګټه اخیستل کیږي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
لزلم یو الله خبر ده.
هارون باچا د ازادي راډیو میلمه ده. لپختون سندرغاړي خاغلی باچا سره د ازادي راډیو د سندرو میلمانه ځانګړې پروګرام یک شنبه پاو باندې 10 بجې مهیروي.
علم فتسل
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت سدی د خبرونه درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه. په دې بحث کې را سره محترم نجیب الله زاهد دینی عالم دی او ل خاغلی زاهد صاحب سره به په دې باندې بحث وکړو چې په دې ورسته یو کې په دینی علما او په جماعتونو باندې حمله ډیر سوي دي چې خبلګې کولای سو د شیرشای سوری په جماعت باندې حمله چې خطیب هم پکې ووزل سو او ترغه وړاندې د وزیر اکبر خان پر جماعت باندې حمله چې هم خطیب هلته ووزل سو دغه حمله څومره د اندېخنې وړ دي ستاسو نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل وار سره تاسو ته تاسو ګران او قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. د اسلام مقدس دین د علما او مرګ دا د ټول انسانیت مرګ خودلې دی. موت العالم موت العالم. په دغه شکل سره د علما او ترورول او د علما او شهید کول دا یوازې دا نه چې په آینده کې مونږ او تاسې د دوی دغه مقام او منزلت او ځای نشو ډکولی، دغه تشه نشو ډکولی، او د اعتدال او د وسطیت مفکوره په ټولنه کې خپروله. په همدې وجه باندې دغه علماو ډېر زیات اوریدونکي درلودل. د دوی له لاسه ورکول دا داسې یو دیو داسې شي له لاسه ورکول دي چې بیا مونږ او تاسې دا نه شو جبیره کولای تر قیامت تر روزه پورې.
جناب زید صاحب، حالا سوال ای است که ای چقدر مورد نگرانی است همچو حملات و علمایی که کشته شدند، به خصوص دو عالم اخیر در مسجد وزیر اکبر خان و شیرشاه سوری؟ شما اشاره داشتین چگونه علما بودند، از چی مفکوره برخوردار بودند؟
علما وظیفه‌اش معلوم است، ارگان های امنیتی وظیفهش معلوم است، ارگان های استخباراتی وظیفهش معلوم است، پلیس وظیفهش معلوم است، ارگان های کشفی وظیفهش معلوم است، در مجموع دولت وظیفهش معلوم است. اسلام عزیز خصوصا پیامبر اسلام علیه الصلاه و السلام به همه بشریت خصوصا برای مسلمان ها یک اصل زندگی را به خاطر تأمین امنیت و به خاطر تجربه گرفتن از بعضی امور در زندگی ما شما را متوجه می سازد. چی میگد؟ که شخص مسلمان از یک خار دو بار او گزیده نمی شد. ببینین مولوی صاحب سمیع الله ریحان، مولوی صاحب حنفی، دکتر صاحب ایاز نیازی، رئیس شورای علمای ولایت ننگرهار و بعدها عالم دیگر در خلال امید دو سال از بین میرن، باز هم از خواب غفلت بیدار نمی شیم.
اوس خبر داده چې دغه د علما او په دغه ډول زنجیرۍ وژل د څومره غټ مشکل او ستونزه جوړي؟ جناب زید صاحب،
دا چې څوک دا کار تر سره کوي او په څه هدف باندې تر سره کوي، په دې شي نظر خپل علما او ته تشفی او امنیتی ارګانونه زیات معلومات ولري. عالم دا چې یو څوک دی چې د ملت سره د زیږیدو په وخت کې هم ورسره وي او په وخت کې اذان کوي او کله چې خاورو ته ملت سپارل کیږي هم د عالم ورسره وي او ستا لاس نیسي او تا ته د سعادت او د نیکبختی لاره ښیي. نو د دې نه به زیات نور اهمیت د څه شي وي؟
پس جناب زاید صاحب، آنچه یک سوال است پیش همه و ممکن پیش شما باشه، به نظرتان چی فکر میکنین، تحلیلتان چی است از وضعیت و شرایط که کدام حلقات دست دارن در عقب کشتار علمای دین و حملات بر مسجد؟
ببینید، موضوع را بسیار پیچیده نمی سازیم. یک کسی می آید در داخل بودانی می نجا گذاری می کند در یک مسجدی بمانند مسجد وزیر اکبر خان که اونجا 24 ساعت مردم وجود دارن، 24 ساعت مردم می گرده و همچنان مسجد شیرشاه شوری، همون تصویرهایی را که ما فعلا می بینیم، یعنی ای کار بسیار با آسانی نمی شه. ای کار چیزی نیست که ما ایتا فکر بکنیم که ما خلاص گفتیم که ما این موضوع را تقبیه کردیم و سفارت امریکا تقبیه کرد و فلان سفارت تقبیه کرد و ملل متحد، به این ما خلاص نمیشیم. ببینیم در خارج، در امریکا یک سیاپوست از طرف پلیس کشته میشه، جهان در حرکت میآید، لیکن امروز یک عالم دینی ما کشته میشه. مشاورین وزارت داخله از طریق رسانه فقط هم میگن ما مطمئن هستیم که فلان فلان داریم، ما مطمئن هستیم که فلان فلان در دست داریم، ما مطمئن هستیم. با این شکل نمیشه. بیاین که با هم دست بدیم و مشترکاً کار کنیم.
نو زاید صاحب، ستاسو نظر یعنی د کورنۍ او چارو وزارت په مجموع کې امنیتی ارګانونو د علماو او د جماعتونو د امنیت په ټینګښت کې هغه خپل رول او نقش سم نه دی ادا کړی؟
سل پسلو کی هم دا اوز دا تا مطمئن انوائم ورورا زمانگا اکثریت علماء دا تعدید لان دی امنیت ملی غوخت دی ریاست دا کابل فرمونه د کړی دي معلومات تن اخیستی دي لیکل تنن ورځی پوره د هغوی د ساتنې د پاره د ذری په اندازه باندې هم مونږه اجرات نه دي لیدلی. فقط هم دا دی چې یو عالم چې دې تهدید لاندې وي هغوی حوزې ته حوزې سره تماس نیسي او د حوزې نه یو تماس دې عالم سره نیسي چې مونږ راځو بیا تاسو سره خبرې کوو، نو بیا د هیڅ شي درک نه وي. د هر یو ځای دا د ټول ملت ځای دی،
بله
د ټول ملي سرمایه دی.
بله زاید صاحب، حالا این نگرانی خب به نحوه وجود داره هم نزد علما هم نزد مردم عام، پس چی باید شوه؟ شما خواستتان چی است از حکومت افغانستان که چی باید شوه به خاطر تدابیر امنیت مساجد و علمای دینی؟
با جدیت باید کار کنیم. خدا خوب کند که از پیش ما کسی آزرده نشود. یک پلیسی که میره از طرف دیگر از یک کراچی 30 افغانی میگیره یا 50 افغانی میگیره، به این میفهمه و به این نمیفهمه که وظیفه ما چی است، مسئولیت ما چی است. یک کسی که به منفعت خود فکر میکنه 30 افغانی را میفهمه که چی گونه مده جیب خود بندازم و این کدام چیزی نیست که من یا مثلا از خود میگم کل ملتی را میفهمه. شما برین در شهر پلیس به جای ازی که پشت امنیت بگرده، پشت دوست بگرده، کسایی را که مشکوک هستن تعقیب بکنن، بغل ازی کراچی استاد شو، بغل ازو کراچی استاد شو، بغل ازو کراچی استاد شو. هایا همی وظیفه پلیس است. چرا عبرت نمیگیریم؟ ارگان های امنیتی چرا پلیس امروز بیدار نمیشه؟ یک واقعه ای که شد باید به دیگرها متوجه باشیم.
پس جناب زاید صاحب، جناب زاید صاحب که دغه سی وضعیت دوام کوي او جماعتونو باندې او دینی علماو باندې دغه حمله دوام کوي، دا بیا ستاسو نظر څومره مشکل لا زیاتوي او څومره اندېښنې او تر کومه حده به ستونزې زیاتې کړي؟
یوې مهمې نقطې ته زه اشاره وکړم، غواړم خصوصا خدای دې وکړي چې حکومت دې نقطې ته متوجه وي. که د علماو دغه سی سلسله وژنه دا دوام وکړي، د حکومت او د خلکو په منځ کې به واټن را پیدا کیږي، دا یاد لره. او په دې باندې د حکومت باید پوه شي، او دا د حکومت مسؤلیت دی چې باید د دوی د امنیت د تامین لپاره ترتیبات ونیسي. بیګا ما د یو رسنۍ نه واورېد، یو مشاور د وزارت داخلې وایي مونږ علما راغواړو. علما راوغواړئ، ورسره خبرې وکړئ، د هغوی سره مشوره وکړئ چې هغوی ستاسو نه څه غواړي. وخت چې څه درنه غواړي تاسو خپل مسؤلیتونه ادا کړئ. على الاقل د علماو سره اوس فعلا ورسره على الاقل یو وسله نشته، یو سلا ورسره نشته، او نور ته د اجازه ده سلا ګرځول شته چې على الاقل په ځینې ځایونو کې چې دوی کولی شي د خپل ځان نه دفاع وکړي، دوی د خپل ځان نه دفاع وکولی شي. نو په همدې وجه باندې د دشمن ځیرکتیا باید وڅېړو. ما او تا ولې دا نه شو کولی چې د دې مخنیوی وکړو؟ هغه هم یو انسان دی او ما او تا هم یو انسان یو. د دې نه دا معلومیږي چې سره له دې چې پیسې راځي، سره له دې چې وسایل لرو، لیکن مونږ خپل عقل، خپل فکر، خپل استعداد او خپل اراده نن د دې لپاره چې د خپل خاورې نه دفاع وکړو، د علماو نه دفاع وکړو، د خپل ملت نه دفاع وکړو، د خپل شاعر الله نه دفاع وکړو، نن ما او تا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، خپل استعداد هم په دې لاره کې په کار نه دی اچولی. که په دې مثبتو لارو کې خپل فکر په کار واچي، زه مطمئن یم چې دا ستونزه په ډېر نږدې وخت کې د منځه ځي. لیکن متاسفانه چې نن مونږ د دې اراده نه لرو چې د علماو څخه حفاظت وکړو، مونږ د دې اراده نه لرو چې د خپل ملي سرمایو څخه، که هغه ډاکټر دی، که هغه انجینر دی، که زمونږ تاسې نور علمي بخشونه دي چې د دې ملت سرمایه دي، متاسفانه چې تر ننه پورې مونږ د دې هوډ نه لرو چې د دوی د ساتنې لپاره پلانونه جوړ کړو او هغه پلانونه په عمل کې عملي کړو.
جناب زاید صاحب، ډېره مننه. کور ودان صاحب، کور ودان.
سلام سپارم.
تاندی چنگی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندی چنگی درنو اوریدونکو سلام. په کانکور ازموینه کې د کامیابیدو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي. خو د دې تر څنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. واورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل د ناکامۍ سبب کیږي.
د فاره کوم فکر نه د کړی، یعنی تانه مې دوه مغه کړی دي چې زه باید تب ته کامیاب شم.
انتخابونه چې ګورم سوال نه مې کمل شوی.
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال ښه انتخاب وکړي،
کومو مسائلو ته باید پام وکړي.
چې کله انسان چې شی شروع کوي باید خپل علاقه سره مرکه شروع کړي.
پانتونه خمر فکو د طالبانو ته مخکله امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زرو یمدومی وړاندې کوم.
دا دولسم ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري، خو د امتحان په مهال لوی او وړې تېروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي. په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي. د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي، ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی. رښتیا وایم، د دې په باره کې مې فکر نه دی کړی. یعنی تنه مې دماغ کړی دی چې زه باید تب ته کامیاب شم. یعنی موږ مکتب کې کراچی ته داسې ښه درس ورکولی، دومره معلومات ورکولی، موږ کورسو کې څه شي کول دلته، خو موږ مجبور یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو. یعنی د خپل خوراک نه موږ هغه
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی، بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړی. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي، خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري، او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي.
نو هغه وخت کې غټه کامیابي دا و چې سړی به د رښتې د کامیاب شي، هغه د خوشحالۍ ځای و. نو ما اول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړی و، غټه خو نوم کړی، بیا 288 نمبر چې ما وړې کابل ساينس پوهنځي ته ورکړم. نو هغه غټ اشتباه دا ده چې کله انسان چشای شروع کوي باید خپل علاقه سره مرکه شروع کړي. یو سړی که چیرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کله طب انتخاب نه کړي. کله سړی حقوق پوهنځي ته جوړي هغه باید زراعت انتخاب نه کړي. هغه چې کله وم سمستر ته لاړم، ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده، پوهنځي دې غلط انتخاب کړی ده. هغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم،
په کانکور کې د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځي انتخاب شي. یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي، دا ورته ښه بلل کیږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي، ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي، ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول څه کله مکتب خلاص کړ، زیاتره هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پوهنتونو کې یو هغوی سره مشوره وکړله تر څو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه دا ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پوهنځي ته یې مخته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات، ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله، ازمایشي امتحانونه نه منو ورکړي، انتخابونه جګ ونه، سوالونه مې کم
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د 12 ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
واقعا هم داسې یو مفکوره نه لري چې زه په کوم بخش کې کار وکړم. فرضاً مالجوي طب دی، خلک یوازې مالجوي طب ته هڅه کوي. ستوماتولوژي، فارمسي، دا ټول د طب بخشونه دي، په دې کې کوشش نه کوي، ځکه چې هغه مالجوي طب یو نوم هم لري او بله دا چې یو دبدبه لري، لکه انجینری، سیول انجینری، مهندسی، حتی مهندسی نه خوښیږي. مهندسی هم انجینری ده، مګم سیول انجینری خوښوي. که موږ ته ویل کیږي ته مالجوي ته بټاکه انجینری وټاکه، په پټو سترګو موږ په پټو سترګو ټاکو. کله چې انجینری ته لاړ شو بیا زور هم پنه رسېږي، مالجوي ته ته لاړ شو وینه نه شي لیدلی.
ډاکټر مخلص شیرزاد چې په کابل کې د کانکور د تیاری کورس لري وایي زده کوونکو ته باید د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اړوند کافي معلومات ورکړل شي چې په انتخاب کې تېروتنه ونه کړي.
دوی داسې یو کتاب جوړ کړي چې په هغې کې ډېر واضحه دغه کود رشتې او دغه مثلا د هر پوهنځي باره کې ورته د کار ساحه ښودل شوي وي چې دغه دغې ځای کې دغه کارول کیږي، مثلا دغه پوهنځی دغه دونه لري، او فواید ورته ویل شي. یو خاص ګروپ جوړ شي، بیا هر مکتب کې مثلا دوه نفره یا یو نفر دو موظف کې به دغې نه سیمینار په توګه دا ورته تشریح کړي. که چیرې شپږ ورځې تشریح ورکړل شي نمایندغه نو شاګردان د دې لار پیدا کولې شي چې مثلا حتی شوق زیاتیږي د هر پنځه سره دغه یو ګروپ کچېره جوړ شي یو کتاب جوړ شي نو ان شاء الله دا مشکلات به حل شي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي.
چې د کانکور ګډونوال په انتخاب کې کومې تیروتنې کوي په دې مسله کې د نورو له فرمایشونو او خبرو سره څه ډول تعامل وشي او د خپلې خوښې پوهنځي ته د انتخاب په برخه کې کوم مسایلو ته پام وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهن عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي خو ډیر یې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي، نو هغه کومې تیروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دو طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازی کوي او شاګرد په ناکامۍ کې هم دواړه صورتونو کې، ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخابو ته جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجه کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی تب انتخابوي، وایي تب د کابل، تب د هرات، تب د بلخ، تب د البیروني، تب نه پوهېږم د ننګرهار، او تاسو بهتر معلومه ده چې دا تب ټول په یوه کټګوري کې دی، نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي. نو بل انتخاب نه لري، 15 انتخاب یې له تب نه پوره کړي او سړی په 300 باندې هم بې نتیجه کیږي. حال دا چې موږ په 300 باندې مثلاً خو نور 15 ته کامیابېدای شي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه دې ته ورته نور رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو 15 خوښ وي، هغه څنګه کولی شي ځان ته نور 15 انتخاب کړي؟ کېدای شي دی پکې علاقه ونه لري.
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرضاً په کانکور کې 15 انتخاب ورکو، دا 15 انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ په 15 کټګوري کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چیرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې فرضي ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لاره نشو پیدا کړو، نو د دې نه یو بل ټیټ 15 هم باید انتخاب کړم چې درېم انتخاب خاتمان باید لاره پیدا کړم. د 15 انتخاب هم دغه لپاره دی چې موږ د خپل انتخابونه په اصطلاح پله په پله پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراعت کړو نو موږ کولی شو چې په صلاح لاره پیدا کړو. دا حتمی نه ده چې یو سړی په اتمن یو انتخاب ولري، کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي، فزیک، کیمیا باندې نه پوهېږم، خو په ادبیاتو، تاریخ، جغرافیه او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارده. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پوهنځۍ لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسي پکې انتخاب کړم. فرضاً د تورت ورور پوهنځي
د کانکور ځینو ګډونوال ته په کور کې یا ملګری ورته وایي چې دا او هغه پوهنځي انتخاب کړه، له دغه فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکولی شي په هغه برخه کې ښه زده کړې وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایۍ او لارښوونو مطابق عمل وکړو، دا بد کار نه دی. خو یو شمېر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي استعدادون ته چې ارتباط لري، دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید پهونه باندې قناعت ورکړي. دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار او مور ته بل هر قناعت ورکړي چې زه تب لپاره نه یم جوړ. زه مطمئنه یم چې هر سړی چې خپل خوښه باندې پنځه ووي هلته بریالی دی، او که دا پنځه ورباندې تحمیل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار به ورته پیدا کړي، کامیاب به شي. خو پنځه کې که ویم وایي جبري دی ورباندې دی که فارغ هم چې جبري د بل اخر ټولن ته ماسر واقع کیږي من هغه سه خدمت چې باید وکړي نشي کولای.
د کانکور یو شمیر ګډونوال داسې هم وي چې حتی کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناست هم وي په خپل انتخاب کې دوه زړې وي چې ښه دا وکړم هغه وکړم. له کومه ځایه دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څانګه ولولي او د کومې څانګې لپاره آمادګي ونیسي؟
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي. یو خپل شخصي علاقه او خوښي چې د کوم پنځه سره ده. دوهم د ښوونځي لخوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي چې داوطلب ته مخکې له دې چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پنځه یې په کوم برخه کې کار کوي، دنه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دی په سلام منل کیږي او دا باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بل خوا نه لوړو زده کړو وزارت ته په کار ده چې د هر پنځي اهداف یې او غي کریکولمونه چې کوم ځای په کې تدریس کیږي او بل اخر په ټولنه کې د کاریابی موضوع دا په خپل پانو کې ولرته څو د طلب مخ له دې نه چې انتخاب وکول لا شي د لوړو زده کړو تحصیلات او غو ویب سایټ ته البته وګوري پنځي انتخاب کې اقتصاد فرضاً وګوري اقتصاد وګوري چې کوم ځای په کې تدریس کیږي او د کاریابی په کوم موارد کې. نو دا ټول د عدم آگاهی د پانتونونو نه د تحصیلات لینه چې د لپاره واقعاً کم کار شوی دی که موږ په دغه برخه کې پانتونه ښه معرفي کړو د طلبانو ته مخکې له امتحانه نو دوی به کولی شي انتخاب وکړي.
درنو اوریدونکو، په کانکور کې د انتخاب په اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهان عبدالقدیر خاموش مرکه واورېده. په دې سره د تاندې څانګې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.